نیسی 00202112501 بلش میره ده 00202112101 د غرض د اسکایپ لاري هم کولای شي چې را سره اړیکه ټینګ کړئ. رادیو ټکی ازادي مو هم آدرس ده. په افغانستان او د غرض نور نړۍ کې د غاښونو ناروغي تقریبا په هر سنونو کې ډېرې زیاتې وي. په تېره بیا په افغانستان کې د غاښونو درد د غاښونو نور ناروغي او د غرض د غاښونو د پاک ساتلو موضوع هغه موضوعات چې نن به له متخصص ډاکټر سره په خبري وکړو. همت صاحب له خبرونه ته خراغ لاس له مقدمه ز تیریږم، خو که په پیل کې راته ووایي چې د غاښونو د ناروغیو څو ډولونه دي او کومې ډېرې حادې دي؟
مننه نوري صاحب ژوندۍ اوسئ. لومړی د هر څه د مخه ټولو اورېدونکو ته سلامونه او ښې چارې. غاښونه هغه عضو ده په بدن کې چې د ښکلا لپاره، د موادو، د خوراکي توکو د میده کولو لپاره، ژولو لپاره یا پارچه کولو لپاره اړین لور لري. همداسې په تلفظ کې، په ویلو کې، په خبرو کې کوم کلمات چې ښه ادا کېږي، یو رول یې هم د غاښونو موجودیت ده. د دې ناروغۍ ډېرې انواع لري، مختلف ناروغۍ کېدای شي چې په غاښونو کې رامنځته شي. یو عمده او حاد لامل چې دی هغه د غاښونو دنتل کریس ورته وایي، یا پوسیدګي یا چینجی وهل د غاښونو دي. او همداسې نورې ناروغۍ بیا وروسته کله چې یو غاښ چینجی وهي خرابېږي، بیا اپسیګانې رامنځته کېږي، چرګ په ژامه کې راټولېږي، همداسې د وجود په نورو برخو کې هم انتشار کوي. یعنی د یو کوچنی درد نه راواخله تر ډېرو زیات ستونزې او سیستمیک مشکلات بالاخره هم کولی شي چې غاښونه رامنځته، یعنی ستونزې او مشکلات د غاښونو د انسان وجود ته رامنځته کړي. او داسې انحراف په غاښونو کې د نور همداسې زیات د وریو ناروغۍ، د ژبې ناروغۍ، همداسې ټول په مجموع کې د غاښونو ناروغۍ چې ده یو عمده لامل ده کېدای شي چې نورې ناروغۍ هم رامنځته شي.
تاسو د ځینو یادونه وکړه، له غاښونه کله هم توریږي، په خوله کې کله بدبویي رامنځته کېږي، دا له کومو ناروغیو سره تړلی دی؟
خپل همدغه توروالی د غاښونو یا چینجی وهل چې ورته وایي، یا پوسیدګي چې ورته وایي، دا اصلي لاملونه ډېر زیات لري. یعنی عوامل یې زیات دي، خو عمده لامل تیوریګانې په دې کې ډېرې زیاتې دي. تیولوژي اسباب د دې کې، خو عمده کې هغه لامل چې دی هغه دا دی چې کله د غذایي توکي د غاښونو په ملابلا کې، د غاښونو په منځ کې، یا کومې فرورستګیانې ورته وایي، هغه ژور ځایونه چې د غاښونو په منځ کې دي، د ژولو لپاره یا ځینې پورتنۍ برخې د غاښونو چې دي، دغه کله چې دغه مواد بندېږي او دا نه پاکېږي یا هڅه مراعت نه کېږي، بیا نو دلته د کوم میکروبونه یا مایکرو ارګانیزمونه یا بکتریاګانې چې په خولې کې موجود دي، دغه مواد تجزیه کوي، دا د تخمر یا خواته ویسي. کله چې دا مواد غذایي تخمر شول، بیا دلته اسید را تولیدیږي. دا خپله اسید چې دی د غاښ پورتنۍ برخه چې مینا ورته وایي یا انامل ورته وایي، دا تخریب کوي. د دې تخریب بالاخره په غاښ کې یو سوری یا توروالی رامنځته شي، دا یو کویچي ورته وایي، یا حفره رامنځته شي. نو دغه یو اصلي لامل د توروالي یا چینجی وهلو د غاښ ده. او بیا خپله کله چې دا غازات تولیدیږي، دغه مواد تجزیه کېږي، تخمر کېږي، دا طبیعي خبره ده چې بیا یو بدبوي یا بد بریچ ورته وایي، یا ملودور هم د یو اصطلاح ده په دې هکله ویل کېږي، هغه بدبوي ته لامل ګرځېدای شي.
دغه د چنجي وهل د غاخونو تاسو یادونه وکړه چې کله چې خواړه خوړل کیږي زینې د خوړو پاتشونی د غاخونو په منځ کې پات کیږي او باید غاخونه مسواک شي. دغه مسواک څومره کومک کولای شي چې غاخ له دغه چنجي وهلو څخه وساتي؟
مسواک یا برس کول په مجموع کې هغه برشن ډیر اساسي رول لري، یعنی که په سلور ویچارو که حداقل دو ځلې د مسواک او کریم دندان او برس له دې نه استفاده وشي، یا توتپیست چې ورته وایي، دا زیات کولی شي چې مخنیوی ډیر زیات وکړي. او کله دا هم رعاد نشي، بیا نور هغه مواد چې مخکې مو وویل دا مواد چې ځای کې راټول شي، هغه فود انفکشن ورته وایي، یا ټولېدل د غذایی مواد پیو، هر ماحول که چه اوسی که بیا دا میکروبون تجزیه کهی، بیا دا حدمان بلعمل دا توریدو دا غاخ یا غا چنجی وحلو دا غاخ کردی. نو دیر زیاد رول دا مسواک و دا برس و امداسی زینویت هیت ارونه دی دنتر سلاخ چه ارتوایی که اقل پار یو سلور ویساعتونو که یوزل لدی تارونو صحیح تارونو سخه هم باید استفاده وشی ترسو دا غاخ دا چنجی وحلو سخه مخنیوی وشی.
دیر په افغانستان کې معمول نه ده چې غاخونه د شپې له خوا مخکې له دې چې څوک زی څملي پرې مینځل شي د سهار له خوا ډېره سپارښتنه کېږي، ولې علت څه ده؟
نه، دا علمي کوم دغه نه لري، دلیل نه لري. دا اصلا هغه ضروري چې د شپې له خوا ډېر ضرور دی، ځکه د سهار له خوا څوک چې دفتر و دیوان ته ځي او خپل هغه کار د اجتماعي کارونو کې بوختي، د آرایشي هغه د ښکلا مسله دلته ډېره زیاته مطرح کېږي نسبت د دې نه چې هغه اصلي لامل مخنیوی د دغه وکړي، د چنجي وهلو وکړي. اصلي فلسفه یې دا ده چې باید حتما د شپې له خوا چې بور شي، فلسفه یې په دې کې ده چې کله څوک ویده کېږي، بیا شپې له خوا دغه لعاب د خولې چې دی، هغه لاړې چې دي، دا افرازات یا بزاق چې ورته وایي، د دې تولید شپې له خوا چې دی دا بندېږي. یعنې کله چې څوک ډوډۍ ونه خوري، خبرې ونه کړي، او اوبه ونه څښي، او خولې کې تحریک نه وڅښي او ویښ نه وڅښي، بیا دا لعاب ترشو نه کېږي، افراز نه کېږي. نو بیا دا لامل دی کله چې شپې له خوا خوله وچه شوه، لعاب پکې نه و، لاړې نه وې، دا بیا دلته د میکروبونو لپاره یو غټ فرصت را پیدا کیږي چې شپې لخوا اصلا دا توري رامنځته کیږي. نو ډېره ضروري او مهمه خبره دا ده چې غاښونه د شپې لخوا مخکې له ویده کېدو باید برشي او کریم دندان څخه استفاده وشي. نو دا ډېره ضروري اصلي هم د څلورو ساعتو کې دوه ځلا، خو شپې لخوا بیا بیخي ډېر ضروري ده چې حتماً باید برشي.
ډاکټر صاحب، وړاندې به په د غاښونو په نورو ناروغیو باندې هم خبرې وکړو. د غاښونو بریښ ده، د ووریو ژر وینې کېدل دي، د ووریو پړسېدل دي، نور ډېر مسایل دي. خو که په لنډه راته ووایې چې د یو بالغ انسان خوله کې څومره غاښونه دي، او د دغو غاښونو هغه دندې وظیفې څه دي، لږ په اوریدونکو پوه سي او وروسته به بیا اوریدونکو ته وار ورکړو چې دوی به هم ډېرې پوښتنې لري او پوښتنې به مطرح کوي. مهرباني.
په مجموع د انسان په حیات کې دوه دورې غاښونه راپورته کېږي، رافېږي. هغه یوې دورې ته شیري وایي، هغه د شیدو غاښونه دي، هغه موقتي غاښونه دي چې د دوی شمېر شل عدده رسېږي، او هغه دایمي چې ده د هغوی تعداد دوه دېرش عددو باندې رسېږي. په مجموع کې د غاښ وظیفه یا فنکشن، اساسي وظیفه چې ده، هغه د خوراکي توکو یا غذایي موادو پارچه کول او ټوټه کول، دا وظیفه عمده وظیفه ده. په زمن کې د زیبایي لپاره، د ښکلا لپاره هم د غاښونو موجودیت ډېر ضرور ده، اړین ده. که د چا یو غاښ خصوصا د مخکې غاښونه نه اوسېږي، دا بیا لامل د دې کېږي چې دې ته هغه د ښکلا پرابلم یا مشکل رامنځته شي، او دا په جامعه کې، په ټولنه کې د سیو احساس ته کمبود کوي، او حتی د غاښ نه موجودیت په دې معنا ده لکه چې انسان مثلا یوه بوته نه اوسېږي، یا مثلا خدای نه کړه لاس او پښې نه اوسېږي، دا یو معیوبیت په شکل باندې ده. خو متاسفانه زین به توجهی په دې حق لکېږي چې خصوصا د ماشومان غاښونه مخکې له وخته والدین توجه کړي کله چې غاښ تور شي وای دا باید وویستل شي. نو ځکه د دې مخنیوی هم باید وشي او همداسې په خبرو کې په تلفظ کې د کلمات حروف او لهجات چې کله ادا کېږي تورې صحیح له مخرج څخه ادا شي په دې کې هم ډېر زیات رول لري.
دغه څو غاښونو ته ولې عقلي دندان وایي؟ ځینې په لویدیځ کې وایي چې که وویستل شي دا به ښیي چې د ځینو ناروغیو سبب کیږي. ولې
عقل دندان په دې خاطر ورته وایي چې دغه دا د ځواني په دوره کې یعنی هغه اولس تر اوویشت تر دې مقطع کې په همدغه عمر کې دا اکثرا داخیږي. نو دغه څنګه هغه مرحله ده چې هغه د انسان بلوغ او د یعنی د عقلي لحاظ هغه تکمیل د عقل یا پختګي چې ورته وایي د عقل رامنځته کیږي. یعنی نو په دې خاطر باندې دې ته عقل دندان وایي چې په دغه مرحله کې یعنی راخیږي. نور داسې کوم خاص دغه نه لدی د عقل سره جاري که څوک دغه خونه ونه لري خدای مکړه د عقل لحاظ سره مشکلات وي. داس خبره نشته اصلي لامل د دې چې دا نوم یې پرېښی دی د همدې وجه چې بلوغ او د عقل او تکامل او دا مرحله رامنځته کېږي. نو په دې جهت باندې وایي د دې ویشتل اصلا دغه عقل دندان یو وزدم څوک چې ورته وایي دا غاښونه په ژولو کې ډېر زیات رول نه لري. اکثرا په دې خاطر باندې اروپا یا لویدیځ کې وایي چې دا باید وویستل شي. او بله خبره یې دا ده چې کله چې دا غاښونه خراب شي له منځه ولاړ شي اکثرا د دې هغه موقعیت داسې ده چې هغه عصبي کانالونو ته خصوصا په لاندینۍ ژامه کې موقعیت لري او کله چې دا خراب شي بیا د دې ویشتل هغه جراحي پروسیجر هم ځینې ستونزې رامنځته کولی شي. خو په مجموع کې یعنی ورس کیدای شي او خطر کیدای شي چې دا ویشتلو کې دا ستونزې رامنځته شي. او بله خبره په دې کې ده چې دا غاښونه موږ ویل چې په جوړه کې هغه رول نه لري په دې خاطر باندې د ویشتلو په حق لري یعنی طرف وایي چې باید وویستل شي. او نور لامل عواملی هم همداسې یعنی
ډاکټر صاحب بخنه غواړم
ډاکټر صاحب اکثرا د قوس نه یا قطر د غاښونو نه بهر راخیږي.
ډاکټر صاحب په دې ورسته بله بخنه غواړم ورسته به خبرې وکړو. یو اوریدونکی په لاین کې دی مصرف ډیر ونه شي دا به راواخلو مهرباني. او څه پوښتنه لري ځان راوپیژنئ؟
بله نوری صاحب ما سلامونه قبول کړه. سلامونه تاسو او تاسو میلمه ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ډاکټر صاحب سیم پوښتنه دا ده دغه د خولې مرض یعنی حفظ عدم مراعات کول د حفظ صحت خولې که چیرې یو سړی د خپل د خولې مراعات ونه کړي د غاښونو د امراضو یعنی کله دې مراعات ونه ساتي دغه خولې د غاښو د مرضو څخه نورې کومې خطرناکې ناروغۍ را پیدا کېدلی شي د غاښو د مرضو څخه. او خلک وایي چې د خولې سرطان هم د غاښو د مرض پیدا کېږي. او بله پوښتنه مې دا ده په د غاښو په امراضو کې د نرو د ښځې هم پرسته که نشته؟
مننه قاری صاحب پښتون. ډاکټر صاحب پوښتنه مو واورېدله. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو. دغه پوښتنې تاسو سره یاداشت کوي اوس اوریدونکي ټلیفونونه کوي. د څو اوریدونکو ټلیفونونه به راواخلو بیا به تاسو پوښتنې به ځواب کوي. خو زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې کوم بل اوریدونکی اوس نشته ده. خو که هر کله بل اوریدونکی وصل شو د دې لپاره چې مصرف ډېر ونه شي هغه به بیا راواخلو. مهرباني قاری صاحب پښتون پوښتنې که ځواب کوي.
بله خیر صاحب پښتون په ځواب کې باید ووایو چې کاملا که کله حفظ الصحه مراعات نه شي موږ مخکې د ځینې لاملونو وویل چې د دې مشکلاتو رامنځته کېږي لکه دا چنجي وهل د غاښونو دی توروالی دی. کله چې دا توروالی رامنځته کېږي هغه بیا د هغه درملنه ونه شي بیا دا نور مشکلات هغه خپله د میکروبونه یا مایکرو ارګانیزمونه چې ورته وایي دا د غاښ منځ ته یا هغه مغز د غاښ چې پل پورته وایي هلته ځي له هغې ځایه د هډوکي ته رسېږي. بیا د هډوکي کې مشکلات رامنځته کوي او له همدې طریقې نه دا په وجود کې خپله نور مشکلات هم رامنځته کولی شي. په مخ کې یا ځینې فضاانې په وجود کې د خالیګانې دي چې هلته د انتانات راټولېږي بیا دا التحاب منتشر کېږي. یو حالت سلولیت وایي هغه منتشر التحاب په وجود کې رامنځته شي او پرسوبونه په مخ کې رامنځته شي. حتی بیا دا د سبب د دې ګرځي چې هغه تنفسي سیستم چې ده د دې د بندش سبب شي او دا سبب د مرګ هم ګرځیدای شي. یعنی د یو خفیفه درد نه راوخله تر جدي ستونزې او مشکلات او همداسې د خولې د اوریو د ژبې د تالو کې د سرطانونو او د نورو شدیدو کتلاتو د رامنځته کېدو لامل هم کېدای شي. او په مناسب ذکر مثلا یو ویل تفاوت کڅوګه سمراد نه کې کار نړوي او یا خوینه په دوارو کې رامنځته کېدای شي مشکلات نو داسې کوم خاص صدقه په دې کې نشته.
ویل چې د سرطان ناروغیو سبب هم کېدای شي
همدا چې کله از سم راب نشي او یو تخریش مثلا رامنځته شو یو اپسی رامنځته شو یا وایرسونه کې ډیر فعالیت کې خپل هغه د وایرسونه کولی شي چې د سرطاني مشکلات رامنځته کړي.
اوس چې په همدلته یو ډاکټر صاحب څه سپارښتنه ورته کوي آیا څه باید وشي چې د خوله کې د بدبوي مخه ونیول شي؟ څه دوا درمل شته ده؟
بله خو په لومړي سر کې د وقایې مسله د مخنیوي باید وشي. د مخنیوي هغه د حفظ الصحې لپاره د اقل درې پایې یا درې قدمونه کارونه دي چې هغه باید ترسره شي. لومړی موضوع د برس ده چې هغه برشنګ یا برس باید په خپل وخت کې یا د اقل په څلورو حسابو کې دوه ځله باید ترسره شي. او بله مسله د هغه تارونه دي هغه دینټل فلاف چې وایي صحیح تارونه له هغوی څخه استفاده وکړي د منځ د غاښونو چې دی دا ورسره پاکي. او بل د هنشویا یا موتواش یا د کنګال دوا یعنی دي چې هغه نه هم کولای شي استفاده وکړي تر څو مخنیوي د بدبوي لامل شي. یعنی هر سبب د دې شي چې نور هغه بدبوي چې وا لمنځه ولاړ شي او مرزونه په خوله کې را پیدا نشي.
ډیر مننه کور ودان ډاکټر صاحب عبدالوحید همت. قدر من اوریدونکو تاسو شو د خبرونه اوري متخصص ډاکټر د غاخونو عبدالوحید همت زموږ میلمه دی ک وکول شي پرلپسې موږ ته ټلیفون نو وکړي او تاسو پوښتنه واخلو او ډاکټر صاحب هغه باندې رڼا واچوي او کچې د ډاکټر صاحب خبرې کوي تاسو ټلیفون نه شو اخیستلای ځکه چې هلته یو اوریدونکو مخکې کومه پوښتنه مطرح کړې ده. یوازې پوښتنه نه ده بلکې د علاج لارخوونه هم ده چې څه ډول باید علاج وشي. په هر صورت که دا خبرونه اوس اوري او د غاښونو په اړه باندې پوښتنې لري پرلپسې کولی شئ چې څو پوښتنې مطرح کړئ. ډاکټر صاحب همت هم یادداشت کوي له ځان سره او بیرته د راډیو له لارې کولی شئ چې خپل ځواب ترلاسه کړئ. یو اوریدونکی دی ډاکټر صاحب تاسو پوښتنې یادداشت کړئ مهرباني ځان را وپېژنئ او څه پوښتنه لرئ؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام څوک او څه پوښتنه لرئ؟ مهرباني
سلام کوم ډاکټر صاحب. سلام کوم د نوید کمپنۍ زای خبرې کوم له پاکستان سویلي پښتونخوا خپشین سیمه.
مننه پوښتنه لرئ مهرباني مطرح کړئ.
په کولر باندې پښتانه د تاسو باندې پښتانه تاسو چې کله کاشونه صفه کوم په ټوک پیس باندې په پوش باندې دا ما کاشونه د پری وینې کې تاسو وچه تاسو وچه کې د سی وینې کې.
مننه کور ودان پښتانه مو اوریدل شو ډاکټر صاحب سره یاداشت کې بل اوریدون کړه خو دې ووري او د جر وینې کې دو ستونزه ده. مهرباني څوک او څه پښتانه لري؟ ګومانم چې اوریدونکو قطع شو کولای شي د اسکایپ لاره هم که امکانات لري را سره اډیټینګ کړی. رادیو ټکای ازادي مو هم آدرس دی د غاخونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت هم زموږ میلمه دی. بل اوریدونکو د ځان راو پیژنې او پوښتنه مطرح کړی مهرباني.
ابراهیم وادنه راځه نو اړیکې نیولې را.
مهرباني ابراهیم خبرونه تکرار لسته پوښتنه لري ډاکټر صاحب نه.
دا څه زادا مختنه ده چې دا غاخونو د غټې چکم دي دا تورې شي وي دي د لپاره څه پکار دي چې دا توروالې زیات نشي.
مننه کور ودان. بلې بل اوریدونکو مهرباني ځان راو پیژنه یو څوک په څه پوښتنه لري وبخه شو د وای چې زموږ تخنیکی همکار چې اوریدونکو ټلیفون نه کوي خو قطه کې ګمانم. بلې مهرباني ځان راو پیژنه یو څه پوښتنه لري.
جرامل پرد خبری کوم دا
مهربانی ډاکټر صاحب تاسو اوري مهربانی څه پوښتنه لرئ؟
bale
تاسو غږ اورم او پوښتنه مو کوي رادیو پوښتنه څه پوښتنه لرئ مهربانی؟
اوسنه دا غږ د غاسو په اړه کیسه یې درلود دا غږ پر شراب پر دا غاسو تاثیر لري کنه لري
څه شي زپو نه شمو بکې
شراب نه دي شراب پر غاسو با تاثیر لري کنه لري
شراب څوک څوک چې کی په افغانستان کې بلې مننه کور ودان دا پښتنه مو اوریدل شو یو بل اوریدل کې هم تخنیکی همکاری شرکه ویچی نشته دکتر صاحب همت دری پختنه مطرح شو لیکه مهربانی جواب ورکی
سلامه نوری پختنه دا ورور پختن خاص که چیزی انگوانه و آقای دا وینو کده دا وروری پا حکلا پختنه و یو خوب کم سخت برسونه پا مجبون که من دری دوله برسونه لرو یو سخت دی یو متوسط دی یو اغا نرم برسونه دی که دو دوی برس سخت و سیدی او اغا تکنیکونه یا اغا روشونه چه نرمال توگه باید اجرا شی که اغاسی اونو اجرا نشی یا پا دورانی شکل سرنه و سیدی یو لامل هم ده خیلی برس هم لامل دیده گرده که اغا تارونه دوی سخت دیده و کلشی دو برش که یا برس که لامل دیده کده شی چه او روی تا صدمه و رسیدی و پا دوامداره توگه استونزی در رمانسه کی بلا مثلا کمبود زینو ویتامینونو ده خصوصا ده ویتامین سی موضوع دلتا مطرح ده که کمبود ده دی ویتامین دوی که وجود که وشه گی یا لامل هم ده کمبود ده ویتامین سی گرده ده شی بلا مثلا غلطحاب ده او روی تا چه جنجوائتس یا جنجویت ورتوائی ده غیل عمل هوا منگونه دی چې په غاښو کې به رامنځته کېږي دا خپله منګ یا کالکولس چې ورته وایي دا هم د دې لامل د هغه د بلیډنګ یا د وینې ورکولو لامل کېږي چې باید دا دوی ډاکتر ته مراجعه وکړي تر څو دا منګونه دا کالکولسونه پاک شي صفا شي او مخنیوی د دې دغه شي ځینې دوایګانې هم دي که دوی سیستمیک ناروغیانې ولري د کلیو ناروغۍ ولري همداسې نور سیستمیک ستونزې ولري دا هم هغه دوایانې مستقیم توګه یا غیر مستقیم توګه لامل د دې ستونزې کېدای شي په مجموع کې دغه څو عوامل هم چې ورته وویل نو دوی یو ځل کله له نږدې څخه ډاکتر صاحب ته ډاکتر صاحبان ته مراجعه وکړي او دا وکتل شي او معاینه شي په زیات احتمال سره چې دغه څلور پنځه لاملونه څخه چې موږ وویل یو لامل کېدای شي چې راپیدا کړي ورته او دوی ته درمل نه وشي او بلہ پوښتنه
ابراهيم خان کړي وو چې توروالې دی غاخ د مهرباني
او توروالې مخنیوي او غوښمه له خومه مخکې ورته ویل چې اندغه د هغه صحیح موضوع ده کله چې مراد نشي غاخ توريږي او چنجي وي د هغه د تراویل د مخنیوي لپاره خو لومړی اقدام دا دی چې دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي دا د سې کوم په دایي باندې نه کیږي چې خپل سر باندې دوا واخلي او توره یا چنجي وهل د غاخ چي دي هغه له منځه لاړ شي ځکه غاخ هغه طبقه کله چې تخریبيږي بیا خپل وجود نشي کولای چې غاخ دوباره ترمیم کړي نو په دې خاطر باندې دوی باید د ډاکټر ته مراجعه وکړي چې عملی پروسیجر پر اجرا شي هغه توره چې رامنځته شوې چنجي وهل چې رامنځته شوې دي هغه لري شي او مواد ځای باندې ډک شي ورته دا مخنیوی کوي او په زمون کې دغه حزبه ته باید تداوم ورکړي د مور کې دا هم مخنیوی کولای شي د توري څخه
یو بل اوریدونکو کته هم پښتنه له افغانستان سره خای دوم راړخونه لګوي د مشروبات موضوع او د شراب او چخای دی وی دیز لپاره غوي خو ک ور سره اضافه کو چې خواږه شیان مثلا یازین نور مایه شیان آیا دا هم په غاخونو باندې اغیز لرلی شي ځین وختونه کچری ډیر ساړه او ګرم هم خوړل شي بریخ کوي ورته وایي نه پوهیږم چې دا کوم اغه سره تړلی ده مهرباني
خواږه شیان د کاربوهایډریټونه چې دي دا ډیر یو اصلي عمل د امر توروالی چې یو هلو د ځکه چې مایکرو ارګانیزمونه یا باکتریاګان چې دي هغه میکروبونه دا مواد ډیر په اسانه سره تجزیه کوي او اسیدونه لري چې تولید کوي خصوصا یو اسید په نامه د لاکتیک اسید ده دا اسید مستقیما د توروالی د غاښ یا دنتل کری سره ارتباط لري نو خواږه شیان چې دي د دې مصرف زیات او یا بیرویه استعمالولې د دې سبب کېږي چې کریسونه یا د توروالی په غاښونو کې زیات رامنځته شي او ساړه او ګرم شیان هم همداسې دا هم سبب دی کېږي چې کله د تغییر د درجې حرارت چې رامنځته کېږي په دې کې هغه طبقات خپله د غاښ چې دي د ماتیدو سبب وګرځي د مایکروسکوپیک یا د مایکروسکوپ د لاندې د په وضاحت سره معلومیږي. او ځینې سوري دي چې د چیلدرونه ورته وایي د غاښ دویمې ته اولې طبقې چې مینا ده له هغې څخه وروسته چې دنچین ده په دنچین کې یا ورته وایي دغه چیلدرونه دي بیا دا حرارت انتقالیږي د غاښ اسق ته یا هغه مغز د غاښ ته چې کل ورته وایي د دا لامل د درد ګرځي ده.
دا اوریدونکو پوښتنه هم که ځواب کوي شراب وایي نقص لري غاښونو ته
په مجموع کې کوم هغه مواد چې اسیدي بي اس ولري یا دا کیدای شي چې کریس یعنی زیات کی شدت ورته زیات کی او کیمیاوي موادونه چې دي د خولې نور مرزونه هم رامنځته کولای شي او د غاښونو په توروالي کې هغه شدت کې هم رول لري او بدبوي د خولې هم دا هم رامنځته کولای شي.
یو شای چې په افغانستان کې په ځینو ځایو کې شاید وی په د کوچنیوالي کې په غاښونو باندې ځینې خلک شرط وي وایي کلک شیان پرې ماتوي، دا د کلکو شیانو ماتول غاښونو ته څومره ضرر رسوي؟
دې ته هغه نادرست عادتونه یا عادتونه نادرست چې ورته وایي ځینې کسان دي مثلا لکه بادام یا خسته همداسې نور شیان په غاښونو باندې ماتوي. دا خپله لومړنۍ طبقه د غاښ چې مینا ورته وایي د هغې د ماتېدو سبب ګرځي، نو ځکه دا ښه کار نه ده، باید دې ته ادامه ورنه کړي او مخنیوی وشي له دې کارونو څخه، خصوصا په ماشومانو کې وي او هغوی څخه باید یادوري ورته وشي، سپارښتنه وشي چې دا عادتونه لرې کړي، ځکه دا غاښونو مشکلات زیاتېږي.
بله کوروزان د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت، بله قدرمنو اوریدونکو که تر اوسه پورې مو دا خبرونه تعقیب کړی وي ممکن د ډیرو پوښتنو ځواب مو ترلاسه کړی وي، خو بیا هم د تاسو لپاره فرصت دی چې د غاښونو کومه ستونزه لرئ او کومه پوښتنه درسره وي مطرح کړئ، بیا هم تاسو ته وار درکوو، کولی شئ چې همدا اوس خپل تلیفونونه راواخلی او پر لپسې پوښتنې وکړی، کله چې ډاکټر صاحب خبرې کوي نو ستاسو پوښتنې بیا موږ نشو اخیستلی. مهرباني ځان را وپیژنئ او څه پوښتنه لرئ له ډاکټر صاحب همت څخه.
السلام علیکم، تاسو ته محترم ډاکټر صاحب ته سلامونه ونې کیږي د مشرقي نه تاسو سره یم کیم. ډاکټر صاحب محترم، نو مې دا پوښتنه ده کله چې د غاښ په میتابولیزم کې تشوش راځي غاښ باندې اروا قطع کیږي، د اروا د قطع کیږي په صورت کې کوم اختلاط منځ راځي؟ یو او بل امپلانټ چې کله کیږي دا د امپلانټ اختلالات کوم ته وایي؟ اوسنی اثر کې امپلانټ خي او که د امپلانټ په یوز باندې کچې ته خپل کې دوه درې څلور غاښونه په اولی فټ او سوزي فټ کې ولري او پورسلین جوړ کی دا به خي او کنا دا امپلانټ اختلالات به د امپلانټ دیو کو بکم دا کوم ته وایي؟
مننه کور ودان پښتنه مو اوریدل شو. بلې بل اوریدونکو شته نشته زم بلې قدرمن اوریدونکو څو د قول لپاره ټلیفون نه مکوي. ډاکټر صاحب مهرباني.
او ضرور پښتنه یو د واسه د میتابولیزم په اړه وایي، یعنی کله چې غښت کافي اندازه وینه ونه رسیږي بیا دا خپل وظیفه یو دفاعي وظیفه د غښت ده، چې غاښ هغه دفاعي وظیفه لري دا د رسک لاندې راځي او بله خپله د لاملونه د دغې ګرځي، هغه سختري وظیفه د غاښ ده، کله 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 چې یو کریس رامنځته کېږي هغه چنجي وهل رامنځته کېږي، بیا غاښ هغه دفاعي وظیفه دا ده چې هغه لاندینۍ طبقې د عصب د پاسه چې ده بلته کوښښ کوي چې دا ساحه بنده کړي، چې دلته هغه سیکنډري دنتین ورته وایي، هغه دویم عاد چې ده چې هغه جوړېږي بیا دا متاثره کېږي او په کافي اندازې سره دا مسله نه رامنځته کېږي. او بله مسله د امپلانټ په هکله ووایي، دا امپلانټ هغه نوې ټکنالوژي ده چې په د غاښونو د جوړولو په دغه کې، یعنې کسان چې غاښونه نه لري د هغوی لپاره ډېر یو ښه انتخاب یا ښه چویس ده، ځکه کله چې څوک مثلا یو غاښ نه وسي که وغواړي هغه غاښ نور غاښونه کېدي، هغه یا مجبوره ده چې متحرک غاښونه کېدي، هغه غاښونه چې له خولې باسي او بیا اږدي، کله کله دا د خبرو په وخت کې یا د ډوډۍ خوراک په وخت کې دا راوځي، نو د داسې اجتماعي ستونزې کله کله رامنځته کېږي. او یا که وغواړي مثلا یو غاښ چې نشته ده هغه ثابته غاښونه کېدي چې بیا لرې نه کړي چې هغه ته بریج وایي، هغه بریج چې نه دی دغه دوه غاښونه نور چې په څنګ کې دي هغه هم ورسره تراشېږي، هغه ناروغ څخه قالب اخیستل کېږي. یعنې دوه غاښونه نور هم د دې غاښ د ایښودلو لپاره هغه تخریب کېږي او هغه کېږي تراشېږي. نو په دې خاطر باندې امپلانټ چې دی هغه یو غاښ چې نشته د هغې په ځای باندې غرض کېږي، نو دا ډېر یو ښه انتخاب ده او ښه چویس ده. ځینې تبلیغات په دې هکله دي چې ګویا دا د سرطانونو له امله کېږي یا نور مشکلات رامنځته کوي، دا نادرسته خبره ده، دا هېڅ علمي بیس نه لري. خو دا د دې ارزیابي کېږي چې لومړی چې یو ناروغ راځي چې له دې لپاره امپلانټ وشي کوم معاینات چې دي کوم سیستمیک مرضونه که دوی ونه لري هغه ارزیابي کېږي، لکه دیابت ده، همداسې لوړ فشار ده او نور ستونزې دي. او بل د امپلانټ لپاره کافي سپورټ په هډوکي کې ده، یعنې هډوکی باید کافي سپورټ ولري د امپلانټ لپاره تر څو له دوی لپاره امپلانټ کېښودل شي.
همدغه که چیرې هډوکی نه وي، معمولا په غرب کې یو میخ یا یو پیچ په هډوکی کې ننباسي، او هغه هم باید داسې وي چې کوګ نه وي، د اعصابو ریښې تخریب نه کړي په مرور زمان سره، ځکه چې غاښ په منځ کې حرکت ممکن وکړي. په دې اړه باندې آیا ټکنالوژي په افغانستان کې دومره پرمختللې ده؟
او شته، دلته هم همدغه عملیاتونه کېږي، پروسیجرونه چې دغه د پلویک یا د وجود له نورې برخې څخه هډوکی اخیستل کېږي، په دې ساحه کې هغه سپلن کېږي، هغه تطبیق کېږي د پیچونو په واسطه باندې، هغه کافي سپورټ یا حمایت د هډوکي رامنځته کېږي، بیا وروسته له هغې دا سکریو یا د پیچونه یا امپلانټ تطبیق کېږي. او دا امکانات هم شته دي، زمونږ هېوادوال کولی شي چې مختلفو مراکزو کې چې تخصصي توګه د امپلانټ بخش کې کار کوي مراجعه وکړي او دا مشکلات حل کړي انشاءالله.
اوس چې همدلته په همدې غاښونو په هغه کې خبرې کوو، ځینې کسان غاښونه پوښوي، د دې ګټه څه ده او تاوان څه ده؟
پوښول د غاښ لومړی خو هر غاښ چې باید هر غاښ چې دکېږي هغه پوښ ته ضرورت نه لري. کله چې د غاښ هغه زیاته برخه تخریب شي، زیاته حصه نه اوسېږي، بیا په دې صورت کې
ډاکټر صاحب زما پوښ د سرو زرو یو لایه ورکوي، دغه پوښول زما هدف دی یا د سپینو زرو؟
یو پوښول د سرو زرو لایه چې دا یا د ښکلا لپاره کې ځینې غاښونه تغییر د رنګ لري، ډسکلریشن یا کلر چینج لري، دوی لپاره د زیبایی په مسلې په خاطر باندې د غاښونه پوښي. او ځینې غاښونه چې هغه سوی شکل لري، یعنی شکل نارمل نه ده، دا غاښونه هم پوهېږي، ځانته یو مشخصه استدبابات لري. نو د دې لپاره د کوم خاص ستونزه نه رامنځته کوي، یعنی کله چې ضرورت وسیږي د دې پوښونو دا پوښونه باید کېښودل شي. خو غیر له ضرورته بیا کېدای شي چې دا هغه تراش چې په غاښونو کېږي، خپل هغه دغه تراش چې ده د ساختمان د غاښ چې دی له منځه وړي یو سطر یو معمولي اندازه پورې، خو دا باید محاسبه وشي، له ناروغ سره په دې هکله خبرې وشي، هم دغه هغې ګټې ورته ووایي او هم کوم نقصونه چې رامنځته کېږي هغه باید ورسره واضح کړي.
بله ډاکټر صاحب، همت دغه د غاښونو بې نظم غاښونه یا هغه چې انحرافي دي یا مثلا کاګه واګه دي، د دې خو ډېر مخکې باید غم وخوړل شي په ماشومانو کې په یو سن کې مخصوص، اولته ډېر ژر معالجه یا درملنه کېدای شي. په افغانستان کې آیا دا اوس معمول شوي دي؟ ماشومان آیا ډېر بیول کېږي د غاښونو کلینیکونو ته؟ او که په لوړو سنونو کې هم د دې امکان شته، خو په لوړو سنونو کې معمولا ښایي هلته په ځینې دودونه هم دي چې ممکن یو څوک په چا باندې وخاندي چې په غاښونو کې اوس یو برس ورته وایي یا هغه د وسپنو هغه ایښي دي. مهرباني
د دې تداوي ته هغه انحرافي غاښونه چې اوسېږي یا غیر منظمه دي، هغه درملنې ته یې هغه علم د دې علم چې تداوي کوي هغه ته اورتودنسي وایي. په مجموع کې د دې لاملونه د کاګه غاښونو مختلف دي، یو جنیټیکي موضوع ده، ارثي ده، لکه په یو فامیل کې یو کورنۍ کې که د هغوی والدینو کې دا مشکلات اوسېږي یا د هډوکو کې مثلا ستونزې اوسېږي یا قوس غټ یا وړوکي اوسېږي، دا مسایل هغه لاملونه دي. همداسې په ماشومتوب کې که هغه د شیدو غاښونه پر وخت یعنی له وخت زیات پاتې شي بیا د اصلي غاښونه هغه د دایمي غاښونه چې دي هغه راکاږه راخېږي. خو په مجموع کې اوس هغه دغه شته ده آګاهي خلکو سره شته ده، خو یو لامل د دې چې هغه مصرف ته او لګښت دې تداوي ده چې اوس ګران دی. متاسفانه ځینې کسان د دې توانایي نه لري د تداوي په هکله، خو په مجموع کې آګاهي موجوده ده او اوس هم شوې ده او باید هم خاصه توجه وشي، ځکه د کاږه غاښونه چې دي زیات ستونزې هم زیبایي لحاظه ښکلا لحاظه او هم د وظیفوي لحاظه ستونزې رامنځته کولی شي.
تاسو ویل چې اوس خلک پوه شوي دي خپل صحت روغتیا ته ډېره پاملرنه کوي، څومره وخت کې لازمه ده چې باید یو څوک خپله یا ماشوم د غاښونو ډاکټر ته بوزي چې غاښونه یې کنټرول شي؟
د ماشومانو لپاره خو دا ضروري ده کله چې هغه غاښونه راخیږي له هماغه مودې څخه باید دا هغه مراقبت د والدین د دې وکړي، هغه حفظ صحې ته توجه وکړي، حتی داسې پاکې مخصوصې ګاسپتونه دي هغه تکې دي د دې د پاکولو لپاره، کله چې خصوصا شپې لخوا شیدې خوري د دې مراقبت وشي. بیا وروسته هر شپږ میاشتې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي ترسو هغه د نورو ستونزو چې کېدای شي په راتلونکي کې رامنځته شي له هغې څخه مخنیوی وکړي. او په ماشومانو کې له شپږ تر اوو کلنۍ څخه د غاښونو هغه دغه اورتودنسي هغه سیمپي چې ورته وایي هغه بریکتوره چې په غاښ کې کېښودل کېږي له همدې وخت څخه باید حتماً کله چې غاښونه کاږه وسیږي د دې تداوي پیل باید وشي.
بله دغه څکور ودان کراشو د غاښونو پاک ساتلو ته مخله دي چې غاښونه خراب شي، هغه طریقې څه ډول دي؟ په څه ډول باندې کېدای شي چې سالم یو څوک سالم غاښونه ولري او هغه هم ښه حفاظت وکړي او د دې التیا پېښ نه شي چې غاښونو ډاکټر ته مراجعه وکړي؟
په دې کې په لومړي سر کې ما یو اشاره وکړه چې هغه درې پایې اساسي چې دي د تداوي لپاره د دې مخنیوي لپاره، یوه موضوع د هغه مسواک او یا د برشنګ یا د برس کولو مسله ده چې هغې کې هم هغه روشونه یې باید د هغوی زده وي، یعنی په هغه برس نه چې استفاده کوي په دوراني شکل سره استفاده وکړي، او کوم برس چې انتخابوي برس هم باید متوسط اوسېږي، یعنی ډېر کلک برسو څخه استفاده ونه کړي، ډېر زیات نرم هم نه اوسېږي چې هغه توانایي د دې ونه لري چې کوم مواد چې د غاښونو په غاښونو کې منځ د غاښونو په منځ کې پاتې دي هغه پاکولی ونه شي. نو یو مسله د برس ده او د مسواک ده چې باید توجه وشي، او بله موضوع د ډینټل فلاس یا ناخونه د غاښونو چې دي د دې موضوع ده، ځکه غاښ پنځه سطحې یا پنځه مخه لري، هغه درې مخی چې دي داخلي او بیروني او هغه پاسنۍ برخه چې ده هغه برس سره پاکېږي، یعنی برس هغه تارونه چې دي هغه رشتې برس چې دي هغه ورځي دې سره وکړي، اما منځ د غاښونو چې دی هغه برس سره نه پاکېږي. نو یعنی اویا فیصده هغه د برس رول ده اهمیت یې ده، او دېرش فیصده حتماً باید له هغه تارونو څخه یا دنتل فلاس چې ورته وایي هغه صحیح تارونو څخه استفاده وشي. اوس یو قسم برسونه په نامه د انټردینټل برش ورته وایي، یعنی غاښونه چې د غاښونو هغه برسونه چې د غاښونو دغه منځ یعنی د دوه غاښونو په منځ کې هم داخلیږي له هغې څخه هم کولی شي چې استفاده وکړي، هغه هم په بازار کې شته دي او یا له نخ څخه باید استفاده وشي. دغه درې په دوه پایې شوې، او بله پایه چې ده هغه مودواشونه دي یا هغه د همشویه یا د کنګل دوایانې دي چې هغه کې مختلف کیمیاوي موادونه دي په بازار کې، او عام چې لسترین په نوم باندې هغه مواد واښونه دي چې عامه توګه یعنی تار سلور ساتو کې یو ځل یا تا دوه ځل یو څو کولای شي هغه د خوشبوي او د پاکوالي د خولې لپاره له دې څخه استفاده وکړي. دغه درې فاکتوره یا لامل ډېر اړین دي د هغه پاکوالي د خولې په خاطر باندې، او همداسې ځینې عادتونه لکه د خراب عادتونه لکه مصرف دوخانیاتو شه، سیګرټ موضوع شوه، او نسوار دی او داس نور دخانیات دی چې باید د ټولک سګول لري ترکی کی مخنیوی لدی او شی زکه دا هم ډیر زیات مرزونه رامنځته کولای شي، زیات ستونزې توروالی د غاښونو، تغییر رنګ د غاښونو او داسې نور مرزونه په خولې کې رامنځته شي.
مخکنی ورور پوښتنه کړې وه د شرابو پر ځای باندې، دا پوښتنه کړې وه چې نسوار، چارس، سګرټ څومره د غاښونو ته مضر دي، که لږ څه په دغه باندې رڼا واچوي مهرباني.
کاملا خپل دغه سګرټ چې دی د دې دود چې ده او په ترکیب د دې سګرټ کې کوم مواد چې دي په نامه د نیکوټین په نوم باندې، دغه نیکوټین
ډاکټر صاحب همت یو ډاکټر صاحب همت دغه به وروسته تاسو په رڼا واچو یو اوریدونکی دی چې ډیر منتظر دی، مهرباني ځان راوپیژنه او پوښتنه مطرح کړئ. مهرباني.
یو ځل بیا تاسو سره لنکې مشرقي نه تاسو ډاکټر صاحب سلامونه نیکی هیلې. ډاکټر صاحب محترم، نن دغه پوښتنه ده کوم غاښ چې فستول ورکی، آیا دا غاښ بیا قابل دی فیلنګ دا وکنه؟ ډیر مونږ کتلی دي چې غاښ فستول ورکړی دا غاښ فیلنګ شوی ده، وروسته د فیلنګ نه بیا دغه فستول بیا معلومیږي او بیا دغه کیږي انټي بیوټیک ډیر زیات قوي خوري، چې زموږ خو یاد مینټین خوري، دا یې نه قوي خوري، انټي بیوټیک خوړل دي اخیستی دي، مګر نتیجه نه دا ورکړي، یعنی دا به ښه طریقې چې غاښ فرکشن شي او کنه دا بیا خلاصي او بیا فیلنګ شي، آیا دغه قابل دی تداوی دا وکنه؟ دا
تاسو ښکاري چې ورور تاسو هم خپل د غاښونو ډاکټر یاست، که څنګه یا مو زده کړی دي؟
بله بله صاحب،
او دا معلومیږي له پښتنو مو بله کور ودان مننه. ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکی هم راخلو، دا باندې سره یاداشت کوي مهرباني. بله اوریدونکی دی مهرباني، ځان راو پیژنې او پوښتنه مطرح کړي له ډاکټر صاحب همت څخه مهرباني.
بله سلام علیکم.
وعلیکم سلام، پوښتنه مطرح کړي مهرباني، چې وخت کم لرو.
اباسین د کابل تاسو سره تماس کوم، د جګړه ټول کارکونکو همداشان ډاکټر صاحب همت سره مننه. ډاکټر صاحب جناب، فکر کوم دا مشکل په ماشومانو کې ډېرې پیدا کیږي او ډېرې کسان مللې دي چې د دې غاښونو زیړوالی د دې علاج سي ده، او آیا د ماشومان ولې په دومره کم عمر کې غاښونو زیړوالی پیدا کیږي؟ او بل مهم موضوع دا ده چې ډاکټر صاحب، کله چې غاښ خراب سي یا موږ ورته په میانه ژبه کې ورته وایو چې دا څنګه والی ده، نو د دې لپاره یو بهترینه لار، چون تا مخکې ور باندې باسم وکړو چې داسې یو لاره سي هغه همیشه وخت لپاره د دې خلکو لپاره یو سپارښتنه وي، که په دې باندې تاسو نظر وکړئ ډېر لطف مې وي.
کور ودان مننه. قدرمن اوریدونکو، نور ټلیفون نه مکوئ، وخت کم لرو مهرباني. ډاکټر صاحب، هغه مخکېنی بحث ته به دوام ورکړو، خو اول به دغه پوښتنې تاسو کو ځواب کړئ مهرباني.
سمه ده، نور پوښتنه د فستول په هکله وه. هغه حالت وایي نوري صاحب دا چې یعنی کله میکروب یا هغه اپسی کله کله جوړېږي په وجود کې، خپله د غاښ په ریښه کې یا خواوشاد ریښه کې هغه پریزنشن ورته وایي، په دې ساحه کې کله چې دا چرک راټولېږي، اپسی جوړېږي، دا چرک بیا ځان ته یوه مجرا جوړوي. مجرا کیدای شي د خولې په منځ کې جوړه شي یا له خولې نه بیرون په جلد کې جوړه شي، او دوامداره توګه له دې نه دا چرک راوځي. اصلا دې ته دقیق اصطلاح د دې ساینسټراک دی ورته وایي، او دوی بیا ځینې کتابونه ریفرنسونه کې د فستول اصطلاح هم کاروي. ده ډاکټر صاحب، د دې ورور سوال دا و چې آیا په دې صورت کې باید غاښ وویشتل شي یا تداوي شي یا فیلنګ شي یا درملنه وشي؟ نو د دې تداوي کیدای شي، دا مزمن حالات دی، کرونیک ده، دلته په دې صورت کې جراحي هم ضرورت ده، یعنی هغه اپسی هم باید شخ شي یا هغه ممجرا چې ده هغه هم کیوریت شي، وسیله ده د جراحي وسیله چې دې سره هغه انسات چې مړه شوي دي یا تخریب شوي دي هغه باید له ساحې څخه پاک شي، لرې شي، او همداسې پانسمانونه دي، کوم دوایانې دي، کلسیم هایدروکساید ده چې په خپله د غاښ په کانال کې اچول کیږي او دا میکروبونه له منځه وړي او تداوي کیږي. نو ضرور نه ده چې په داسې حالتونو کې غاښونه وویستل شي، حتما باید یا پکیکتومي یوه جراحي ده په دې صورت کې کیږي چې هغه اپکس غاښ قطع کیږي، هغه ریښه نوکه درې شي، خو په مجموع کې دغه پروسیجرونه چې اجرا شي نو وویستلو لپاره باید زر اقدام ونه شي. او د بل ورور پوښتنه د ژیړوالي د غاښو په هکله وه، مخکې هم اشاره مې وکړه په دې هکله، هغه کلرچنج یا تغیر رنګ د غاښونو چې دی دا په مجموع کې زیات عوامل لري. په درې اومده عوامل په دې کې دی، یو ته وایي خارجي عوامل دي، لکه څوک چې نسوار او دخانیات او یا زیات له قهوې څخه استفاده کوي یا نسوار څخه استفاده کوي یا رنګه موادونه ډېر خوري یا ځینې موادونه کې چې کلوروفیل ده یا نباتاتو څخه دي رشله نباتاتو څخه یعنې ډېر استفاده کوي. دا په مجموع کې یو سطحي تغییر رنګ د غاښونو کې یو ژیروالی رامنځته کوي. خو په ماشومانو کې دوی ویل چې زیات رامنځته کېږي، اصلي لامل یې همدا موضوع ده، بې توجهي دغه تدبر کولو ته ده. چې کله برس نه شي نو دا مواد بیا رسوب کوي یا په غاښ کې دوامداره چې پاتې شو، بیا دا ژیروالی د غاښ لامل ګرځي.
بلې کور ودان همت صاحب، هماغه مخکنی بحث تکرا شو چې د سګرټو څکل د نسوارو استعمال او د غرض د نورو د خنیاتو لکه چارسو نور نور چلم استل لا څومره غاکونو ته ضرر رسوي.
مخکې وویل چې دغه په سګرټو کې په دوی کې مواد د نیکوتین په نوم باندې او نیکوتین مواد او خپل دغه په سګرټو کې دغه دود چې تولیدیږي کله چې وسوک د استنشاق کوي دغه دود مستقیما د تالو خواته حرکت کوي او دغه حرارت او دغه نیکوتین مواد مختلف ناروغۍ رامنځته کوي چې یو غټ عنوان په نامه د استوماتایټس ورته وایي، یعنی التهابونه چې د خولې په منځ کې رامنځته کیږي. کله چې د التهابات رامنځته شو د التهابات پیشرفت کوي او سرطانونو خواته هم راوړي او نور زیات مشکلات رامنځته کولی شي. نو په مجموع کې سګرټ او نسوار او همدا نور دخانیات زیات همدا لامل د خولې د مرضونو کیدی شي.
مخکې تاسو د غاښونو د کریم او د غاښونو د برسونو یادونه وکړه، په لرې پرتو سیمو کې ممکن څوک نه د غاښونو برس ولري او نه هم کریم. مسواک ممکن ډیر زیات استعمال ولري په لرې پرتو سیمو کې، د نور کوم طریقو څخه کولای شي چې دوی غاښونه پاک پریمینځي؟
مسواک ډیر مؤثر شی ده، دینی لحاظ هم په دې اکله ډیر زیات توجه شوې ده چې باید حدمان سپارښتنه شوې ده چې د مسواک څخه ډیر زیات استفاده وشي. ډیر زیاتې ګټې لري، کوم موادونه چې په مسواک کې دي هغه انټي کریس عمل کولی شي، یعنی ضد د هغه چنجي وهلو عمل کوي، خوشبوي د خولې سبب ګرځي. یو فکتور همدغه موضوع د استفاده د مسواک دی چې هر عمرو باید کله چې کریم او برس نه استفاده نه کوي نو هدمي باید له مسواک څخه باید استفاده وشي. او بل د مالګې اوبه کې جوړې کی او دا کنګال کی، دا هم مؤثره ده، یعنی زیات مخنیوي کوي د بدبوي د خولې نه یا نور ستونزې او مشکلات چې رامنځته کیږي. دغه هغه تدایي اما کم مصرفه، یعنی اقدامات دي کیدای شي چې دوی مخنیوي وکړي. خو ضرور دا کریم او برس دا هم عمر کوم ډیر قیمتي شی نه دی چې دوی ونشي کولای دا ترلاسه کړي یا لاسرسی ورته ونه لري. خو حتماً د کریم او د برسونو څخه استفاده وکړي. هغه کوم سپارښتنه چې د مسواک په اړه شوې ده له دیني لحاظه ډېره واضح خبره ده، او هضمي هدف په مسواک کې هم همدغه حفظ الصحه ده، یعنی پاکوالی دی. نو د کریم په واسطه یا د برشنګ په واسطه د برس په واسطه دا هم ډیر زر، یعنی انسان کولی شي چې خپل غاښونه ښه صفا کړي پاک کړي. نو دوی څخه استفاده وکړي، حتماً باید برشونه کریم برسونه د غاښونو او کریمونه ځان سره ولري چې تر څو د مخنیوي د دې ناروغۍ څخه وشي.
ډاکټر صاحب، ډیر وخت نه لرو، کراته ووایي چې په افغانستان کې د غاښونو د درملنې لپاره اوس څومره امکانات دي؟ له دې مخکې که راته ووایئ، یو په افغانستان کې دغه دودیز د غاښونو طبابت هم ډیر مروج دی، هلته چې د غاښونو ډاکټر نشته، مثلا په یو غاښ په امبور باندې باسي یا مثلا په یو بل ډول باندې د غاښ د درد آرامولو لپاره په غاښ کې مثلا ګرم شیان یا کوم بل څک دي، دا آیا طریقه تبصر اړخ لګوي هغه نوي پوهې سره؟
خوشبختانه چې اوس زیات په افغانستان کې د غاښونو د طبابت په هکله ډېر زیات کار شوی دی، یعنی حتی نسبت د نورو ناروغیو چې اکثرا بهر د تداویل لپاره دی لکه سیستمیک ناروغیان دی او یا نور دی خو خوشبختانه چې د طبابت د غاخونو د تداویل لپاره بهر غمر خلک نیځري کوم کارونه چې طبابت په نور دنیا کې کیږي خوشبختانه چې زموږ ځوانان بهر یې ذکر کړی دي نه ذکر کړی دي ماشاءالله کولای شي چې ټول هغه ټکنالوژي چې په کار ده هغه دلته په افغانستان کې اماده کړی ده هر څه شته دي ډېر مجهز او د انکرات مرکزونه سنترونه د غاخونو تداویل لپاره شته دي یعنی ضرورت دې نشته چې د غاخونو تداویل لپاره بهر سوګلار شي ځکه او ډېر په ارزانه بیه نسبت نورې نړۍ په افغانستان کې هغه تداویانې درملنې تر سره کیږي او هغه دودیز تداویانې چې دي هغه خو علمي ده کوم بیس نه لري یعنی اساس نه لري خصوصا وستل غاخونو ځکه چې هلته هغه بیوشي هغه انستیزي چې ورته وایي هغه دوایي چې هغه لامل د دې کېږي چې هغه عام اصطلاح ورته وایي چې غاخ مشکي یعنی بې سکري هغه امکانات هغوی سره نشته دي نو دا وستل غاخ دا ډېرې یوه دردناکه پروسه ده یا پروسیجر ده نو دا که ماشومتوب کې دا ترسره شي بیا دا لامل د دې ګرځي چې د روحي لحاظ هغه هوا سړی ډېر صدمه وویني او یو زجر ورته اوسېږي او یوه ډېره بده تجربه اوسېږي چې حتی د غاښونو د ډاکتر څخه دوی یوه ویره ولري چې هغه ته جنټل فوبیا په نوم باندې یادېږي یعنې هغه ترس د غاښونو د ډاکتر څخه نو دا سمه خبره نه ده باید چې ډاکتر ته مراجعه وشي او له دې خودسرانه او یا دودیزو درملنو څخه باید مخنیوی وشي
ډیر مننه کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر عبدالوحید همت چې په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته د غاښونو د ناروغیو د پاک ساتلو او د غرازي درملنې باندې مو مفصل معلومات ورکړل کور ودان بیا به هم پراتون خبرونه کې تاسو ته بلنه درکړو د غاښونو موضوع هم ډیره مهمه موضوع ده کور ودان قدر منو ورزنه کوم چې تاسو هم ټلیفون نو کړل او په دې خبرونه کې مو را سره برخه واخیسته بل خبرونه بیا هم د روغتیا ځانګړي خبرونه ته ځانګړي شوی بل خبرونه کې هم د شکر یا د قند ناروغي باندې خبرې کوو زنو ریاست نوري له تاسو اجازه غواړم او خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف نه هم مننه